سلام ستړیو مشه تاسیس مخک الله ساتي رادیو ناوري دا خبري خبرونه په خبرونه پیلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د جون دیرشمه نیټه په پاکستان کې د راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو وروستۍ نیټه ده چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. تلال شوهدري زیاته کړې چې له دې نیټې وروسته به په رسمي ډول د پی او آر کارت لرونکو په شمول د ټولو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د خبرې نن د پاکستان جیو ټلویزیون ته کړې دي. پاکستان وایي تر اوسه یې څه باندې 9 لک کډوال له خپلې خاورې ایستلې دي او که په راتلونکي کې څوک غواړي چې پاکستان ته ورشي هغوی باید له نړیوالو اصولو سره سمې ویزې ترلاسه کړي. هندي چارواکو نن جمعه ویلي د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د دوی د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ لنډه نښته شوې ده. د خبر وروسته تر دې خبر شو چې د سشنبې پورست د هند پر ادارې لاندې د کشمیر په پهلگام سیمه کې وسلوالو نږدې شپږتن وژل. هند پاکستان تورن کړی چې په دې تروستي برید کې لاس لري. پاکستان بیا دا تور رد کړی دی. ایشوټر پرس خبر ایجنس د دریو هندي افسرانو په وینا ویلي دي پاکستاني پوځیانو په سپکو وسلو تېره شپه د هندي ځواکونو پر مرچلو ډزې وکړې او هندي پوځیانو پرې سوابي برید وکړ خو تر اوسه د احتمالي مرګ ژوبلې جزئیات خبر شوي نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د دې نښتې راپور نه تایید او نه هم رد کړی دی. د دغه وزارت ویاند شفقت علي خان خبري کنفرانس ته ویل په تمه دی چې پاوز دا پیښه رسمن تایید کړي. د روسیې تحقیقاتي کمیټې نن جمعه ویلي د دغه هیواد یو جوکپړی پوځي افسر د مسکو په لمن کې وژل شوی دی. ډګر جنرال موسکالیک د روسیې د وسلوالو ځواکونو د عمومي درستیز د امنیتي ریاست مرستیالو. دا جنرال نن په موټر کې د نیستروف پر سرک روان و چې د ریموټ کنټرول له لارې په ترسره شوي چاودنه کې ووژل شو. د روسیې د تحقیقاتي کمیټې په وینا د ډګر جنرال یاروسلا موسکالیک د وژلو د پیښې تحقیقات روان دي. پروسږ کال د ډسمبر په میاشت کې جنرال ایګور کیرلوف هم په مسکو کې په یوه چاودنه کې وژل شوی و. د هغې چاودنې مسؤلیت د اوکراین استخباراتو منلی و. د موسکالیک د وژلو مسؤلیت تر دې دمه چا منلی نه دی. ټاکل شوی و چې نن د روسیې لپاره د سپینې ماڼۍ مخکښ استازی په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي او د سولې داسې وړاندیز ورته وکړي چې د امریکا په تګلاره کې د ستر بدلون نښه بلل کېږي چې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت پیژني. دا وړاندیز لومړی ځل تېره اونۍ په پاریس کې تر خبرو وروسته د امریکایي چارواکو ترمنځ خوله په خوله شو. دا له هغو څو وړاندیزونو څخه یو دی چې تمه ده نن به یې د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویکتوفو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره شریک کړي. او د توت انخمهو څو متره جک طلایي ماسک نندارې ته وړاندې شو. دا لرغوني مصر د دې فرعون د سمبولیک ننداره په لندن کې ترسره شوه. د توت انخمهو له اسراره ډکه کیسه د ډیجیټل ټکنالوژۍ په مټ بیان شوې ده. د دې فرعون 3000 کلنه مقبره په 1922 کال کې د مصر د پاچاهانو په دره کې کشف شوه. د توت انخمهو له تابوت سره په زرګونه نور لرغوني اثر هم موندل شوي دي. د کشف د لرغون پوهنې په تاریخ کې یو بېساره شیبه بلل شوې ده. تاسې خبرونه واورېدل او وړاندې سره دا مطالب اورېدلی شئ. له پاکستان راستنه شوي افغاني کورنۍ په ځانګړې توګه ښځې او نجونې وایي هیڅ ډول امکاناتو ته لاسرسی نه لري. وړاندې به د دغه راستنه شوو کورنیو ستونزې او دا چې په افغانستان کې د زده کړو زمینه ورته برابره نه ده او دوی څه حل لارې سنجولې دي په دې بیرته وړاندې جزئیات ولرو. له دې سربیره نن د اپریل 15 د ملاریا نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دغه ناروغي په هره دقیقه کې په نړۍ کې د یو کس ژوند اخلي چې تر ټولو ډېره قرباني افریقا ورکوي. په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې لرو. نور مطالب مشتقلتیان غواړم.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالم او په تخنیکی چارو کې رسره سید بهروز دلیری ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي له پاکستانه راستنې شوې افغاني ښځې او نجونې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او د زده کړو کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري. یو انیسیال د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې ده چې د روان اپریل میاشتې له پیله تر اوسه 1,00,000 افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته راستنه شوي چې ښځې او نجونې پکې هم شامل دي. ورزون در تفصیل لا فیروز عزیز نورو
بس مون واړه شوی مالته یو غټ شوی میو بس دا د اوسم راغلو نم کوټی شته نم وبشته ری بس ولا چې پیغله لور می دا نه مکتب شته هغه مکتب شو کوي د زامن می دی
اته ویس کله نشبینه ده چې 13 اونۍ د مارچ په شلمه لخپل کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوې ده. شبینه د 15 ماشومان مور ده او ټول عمر یې د پاکستان خیبر پختونخوا ایالت کې تیر شوی او اوس د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې په نامناسبه سرپناه کې اوسیږي.
نم کوټی شته نم وبشته ری بس ولا چې پیغله لور می دا نه مکتب شته هغه مکتب شو کوي د زامن می دی بلته سره لغ نم راویسته تعلیم نم خو پوره تعلیم ته نه ته بس مونږ څه خبرې چې د افغانستان بس بل رقم حالت دي په کار ده چې مکتب کې راله وه چې خاون مې وبره کوزیم داډری وري کړه
بلخوا له پاکستانه د تازه رستنه سویو افغان کډوالو په ډله کې 13 کلنه اسما چې په پاکستان کې په شپږم ټولګي کې وه او اوس چې افغانستان ته ستنه سوې او هلته له دې امله چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز دی هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. اوسما ازادي راډیو ته وویل دا تازه راستنې سوې افغانانې داسې مهال د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې مطرح کوي چې تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري هم د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې له پاکستانه راستنې سوې افغان ښځې او نجونې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او زده کړو او کاري فرصتونو ته محدود لاسرسی لري. په افغانستان کې د یونیسیار مشر عرفات جمال د اپریل په 14 د دې سازمان پر ایکس پاڼه خپره کړې ویډیو کې ویلي
دلته په لسګونو زره افغان کورنۍ را رسېدلې دي چې ډېره یې بېرته ستنېدو ته اړ شوي. هغه کسان چې راځي ستړي او د خپل ناڅرګند برخلیک په اړه اندېښمن وي. ډېره یې یوازې له یو څو شیانو سره راستنېدو ته اړ شوي. د ښځو او نجونو په ګډون زیانګالې ډلې په ځانګړې توګه زده کړو ته د لاسرسي په اړه اندېښمنې دي چې ښایي د ژوند او د تګ راتک ازادي محدود شي.
یونیسیار د روان اپریل میاشتې له پایله تر اوسه له پاکستانه د راستنه سویو افغان کډوالو شمیر 1,00,000 ښودلی زیاته کړې. دوی هڅه کوي چې راستنه سویو ته د نغدي مرستو تر څنګ خواړه او نورې بشري اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دې دفتر په خبره په دې کې داسې کسان هم شته چې له دې مخکې کله هم افغانستان ته سفر نه و کړی. دغه شان د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون بیا اندېښنه ښودلی چې دا زرګونه راستنه سوي افغانان له سختې بېوزلۍ او بېکورۍ سره مخ دي.
په راپور کې مو اورېدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي و چې له پاکستانه راستنې شوې افغانې ښځې او نجونې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او د زده کړې او کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري. دا ښځې په داسې حال کې شکایت لري چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلی دی د جون 13 نیټه په پاکستان کې د راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو وروستۍ نیټه ده چې دوی په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. په همدې موضوع به تم شو. په اسلام آباد کې سره د مشال راډیو خبریال طاهر خان همدا شېبه د ټلیفون په کرښه دی. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست دغه نوی اعلان چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وکړو او د همدې کال د جون 13 نیټه یې ټولو کډوالو ته وخت کېښود چې هغوی که راجستر شوي دي او کنه دي باید له پاکستانه ووزي. دا دغه اعلان په څه معنا دی؟ په داسې شرایطو کې چې د هند او پاکستان اړیکې هم یو څه ترینګلې شوي دي، آیا دوی واقعا جدي غواړي دا کډوال ټول وباسي؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. زما نظر دا دی چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال چې دا خبره کړې تلال چودري، نو دا هغه د پی او آر کارت څنګه چې تاسو یادونه وکړه داسې ښکاري لکه د دې جزات هغه نه دي ورکړې، لیکن داسې ښکاري چې کوم د پاکستان یو پالیسي وه اعلان شوی په 2023 کال کې د اکتوبر کې چې اول مرحله کې هغه بیا اسناد پاکستان ویل بیا سی سی کارت وره شو، نو دا ممکن ده چې هغه پالیسی په تسلسل کې دوام ورکول نه پس دا خبره د کړي یو، ځکه چې پی او آر کارت چې ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي شاوخوا سوار لسنه کدی یو شهر یا سلور ملیون په پاکستان کې ژوند کوي، دوی ته د دیرشم تر جون پورې نیټه ورکړل شوې وه، د هغې هغه د پی او آر کارت هغه موده هغه هغې کې توسیع شوې وه، هغه زول شوې وه. خو د دې بیان نه زما خپل معنا همدا مطلب ته همدا اخلم چې خو به وروسته وشي، ځکه دا کابینې فیصله، پاکستان مرکزي کابینې دا د پی او آر کارت په اړه چې څومره ماضي کې هم دغه غزولې شوې دي، فیصله به پریکړه به کابینې کوله، لیکن اوس وزیر اعلان کړی دی بیا به هم ګورو چې کله د جون. خو د بیان نه خو دا تاثر دی چې دا دریمه مرحله ممکن ده چې کوم پی او آر کارت والا افغانان دي او هم د پاکستان څخه لاړ شي، خو لیکن دا خبره حیرانتیا ځکه ده چې لکه دا سونه مودوس پاتې را، یعنی د مې میاشت بیا د جون میاشت یا سور دی په دې اپریل کې، نو معنا یې خونده ده چې ویل شوي دي هغه افغانان چې پی او آر کارت دی پاکستان کې رجستر دي، ځینې حقونه هم د دغه بنیاد باندې لري چې هغې باید دغه نیټې پورې لاړ شي. لږ یو داسې یو غیر یقیني حالت دی په پی او آر کارت باندې کې موس پیدا کړی دی بیان.
دغه موده چې تاسو لږ څنګه چې یاد کړه فقط د دوو میاشتو دننه وخت دی چې د کډوال ته ورکړل شوی دی، او هغه رقم چې تاسو ویلې نږدې 2 میلیونه کسان دي چې پی او آر کارتونه لري په پاکستان کې، او کېدای شي زیاتره یې داسې وي چې هغوی مالته زیږېدلې وي او بېخي افغانستان ته راغلي نه وي. د دې کډوالو څه حقونه دي چې دوی څه کولای شي د دغې فیصلې په وړاندې؟
د ټولو نه مهمه د هغې دپاره د پاکستان چې کوم دا پی او آر کارت ورکړل، یو هغې دلته یو قانوني حق لرلو چې دلته پاتې شي، یعنی هغه ناقانونه نه و. یوه دومره چې په دې بنیاد باندې هغوی یو سیم کارت اخیستلی شو او بینکي اکاونټ حسابونه هغې هم پرانستلی شو، د سیم پخوا ویلی شي چې هغې په دې بنیاد باندې د ډرایونګ لایسنس هم اخیستی شي. نو دغه ځینې شیانو خو بیا به اکثر افغانانو به د چا سره پی او آر کارت به شکایت هم کول چې دوی ته دا شیان ورکړل شوي دي، لیکن عملا به داسې نه وو. خو بهرحال د ټولو نه مهم د پی او آر کارت دا و چې هغوی په پاکستان کې قانوني ژوند کولی شي، اوس هم کولی شي تر د جون د دېرشمې پورې، او دا به اول ځل وي که فرض کړي د دې وزیر دا خبره رښتیا وي او دا عملي کېږي. نو معنی دا ده چې پاکستان که څنګه تاسو هم ویل چې کوم پاتې بشي د ایس ای سی کارت نه نور څه کوي نه هغه پی او آر کارت ور دي، نو لکه پاکستان وړ چې دام لاړ شي نو هغه پاکستان د لکه د پلان چې کوي چې ماسیوا د پاسپورټ او د ویزې نه علاوه نور ټول افغانان لاړ شي، لکه دا د دې نه یو معنا اخیستل کېدی شي.
که چېرته کډوال لږ څنګه چې د اوس پروسه روانه ده، کډوال په زور باندې راوستل کېږي او دا کډوالو شکایت او ادعا ده چې د دوی ټول مالونه جایدادونه او پیسې چې چیلري ټول ونه په پاکستان کې پاتې کېږي او په زور افغانستان ته اخراجېږي، آیا دا پروسه به هم داسې وي؟
ګوره، دا چې کله پاکستان دا دویم اعلان وکړ نو دا یو اندېښنه کډوالو سره ځکه وه، دلته لکه زه خپل هم په اسلام آباد کې مونږ ګرځېد موسم ډېر افغانان مونږ پیژنو، نو دلته هغوی پاکستانیانو سره په یو ځای باندې دلته سرمایه ګذاري کړې ده چې کم قانون دی چې یو بهرني بغیر د یو ځایي کس نه شي کولی، ډېرو خلکو پاکستانیانو سره په یو ځای پیسې لګولې ده، بیا جایدادونه اخیستي دي، بیا مارکیټونه دي، رستورانونه دي، او لکه ډېر زیات تغییر نشم کړی بګ ځنې پکې خو هغه باقاعده ټیکس هم ورکوي، داسې پکې ډېر افغانان چې هغه ټیکسونه ورکوي. او دا ګوره اوس چې مشکل پیدا شو چې دوه هفته وخت ورکړي چې ته لاړ شه، او تاسو د پیوسل یو ښکار تیر کړی دي، ستاسو ډېر زیات شیان دي. تر اوسه پورې زمونږ دا خیال و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته لاړ شي، نو دا خبره موضوع په دې باندې خبرې شوې دي، دی به یو رسمن یو اعلان، لیکن هغه اعلان نه په کابل کې وشو نه تر دې وخت پورې شوی دی. دا به تشویش نور ځکه د افغانانو چې پی او آر کارت هم سی واقعي چې پی او آر کارت والا بیا نسبتا دغه بیسناد یا د ایس ای سی کارتونه زیات بیا پاکستان کې سرمایه ګذاریم کړل، بیا غي سره یو دا سوچ خو چې دی سر دا کارت دی پاکستان حکومت وت ور کړی دی، مرګل ملتونو په ملاتړ او په حمایت دا کارت ور کړی دی، چې دا اعلان شو نه غي سره یو مشکل پیدا کیږي. او هغه زما ګماندار چې حکومت هم ګورو دی د مهاجرینو دی مسلې ته، نو دې کې به زیات هغه خلک وي د پی او آر کارت والا کې چې دی به زیات دلته سرمایه ګذاریم وي، دی ډیر شیان اخستی مونږ غیر لپاره مشکل به وي که تاسو پاکستان یو واضحه پالیسی اعلان نکړي.
لنډو کې خان صاحب قدم راته وای تاسو د کډوال سره ناست تاسو لري یو ډیر پکې دا سیم دي چې په پاکستان کې له پاکستانیان سره ګډ کاروبارونه پیل کړي دي، دوی څومره اندېښمن دي چې دا پروسه به څومره اغیزمن کړي؟
ډیر زیات اغیزمن دي او ډیر اندېښمن ځکه دي چې کله د ایس ای سی کار دا اعلان وشو نو زه خپلم په اسلام آباد کې شاوخوا کې بڑا ګڼ شمېر خلک دلته ژوند کوي، بارا کوئی او سیمه ده چې ډیر زیات افغانان دي خپل تور غلیو ما او هلته چې موږ ناستو لکه ګڼ شمېر یو ځای ناستو هغه سره مرکې کولې هغه کې بیا پیور کارډ والا مو او هغه ما تخپل لکه وې مثلا یو کس چې کوم اسلام آباد کې دلته مهاجرینو مشر دی هغه سره په ناستو ما هغه ما په درې دکانه په دې بارکو د بارکو یو مرکې چې سړی اسلام آباد دی او ډیر لوی ځای دی الته زما درې دکان درې زما لوی مشینری چې هغه په شمالي د پاکستان برخو کې الته په غرونو کې لګیا د کار کوي نو لکه او دا د یو خبره وو بیا نورم چې تاسو سره ممکن استو نو ځکه کرونو بیا مالونه لري زیات دي دا ساروي او هغه ډیر نو هغه لپاره دا بیان به زما خا دغه لپاره ځکه باندې خني ورشي چې اول دغه دا سوچ وو چې ممکن دا د پی او آر کارت والے کې لکه دا وغځول شي دغه مودا خو دې نام خو باغی ته ځکه دا نو دا تر اوسه پورې پاکستان باید یو پالیسی واضح پالیسی لنګ چې د خلکو د مالونه د خلکو د پیسې د خلکو د جیدات سره بس کیږي.
مننه کورودان ژوندې اوسې په اسلام آباد کې د مشال لړۍ او خبريال تیر خان و چې د پاکستان د نوی اعلان پړه چې د جون تر درشمې د ټول د پی وار کارت لرونکي کډوال له پاکستان ووزی موږ سره رستي جزئیات شریک کړل.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو سیمه ییز موضوع اخلو. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په پهلګام کې د سه‌شنبې د ورځې تر برید وروسته اړیکې کړکېچنې شوې دي. په کشمیر کې د نښتې راپور نور کړل شوی دی او پاکستان خبرداری ورکړی چې هند د اوبو له تړون څخه نه وځي. همدا شیبه همکار مې احمد شیبر سره په سټوډیو کې د شیبر سره مهرباني.
مننه. هندی پولیس او پوځیان نن د هند تر واک لاندې کشمیر کې کورونه او ځنګلونه پلټي او هڅه کوي چې په پهلګام کې د ترسره شوي برید عاملان پیدا کړي او ونیسي. د سیشن بی پورس د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې وسلوالو نږدې شپږ ویشت تنه ووژل. هند په غیر رسمي ډول پاکستان تورن کړی چې په دې تروریستي برید کې لاس لري. پاکستان دا تور رد کړی. په دې ترڅ کې د هندي چارواکو په وینا د کشمیر په متنازع سیمه کې د دوی د ځواکونو پاکستاني پوځیانو ترمنځ لنډه نښته شوې ده. اسوسییټډ پریس آژانس د دریو هندي افسرانو په وینا ویلي دي چې پاکستاني پوځیانو په سپکو وسلو تیره شپه د هندي ځواکونو پر مورچو ډزې وکړې چې هندي پوځیانو ځوابي برید وکړ او تر اوسه د مشروب خبر نه دی ترلاسه کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د دې نشټې راپور نه دی تایید کړی. دغه وزارت ویاند شفقت علي خان خبري کانفرنس ته وویل چې دې ته انتظار کوي چې پوز دا پیش رسمن تاییدوي او کنه. بل لورته د پاکستان مشانو جرګې ولایي هم منظور کړه چې پکې ویل شوی دی که د هند له لوري د اوبو د مخنیوي او یا هم د پوځي اقدام هڅه وشي نو سخت ځواب به ورکړل شي. د پاکستان مشانو جرګې د پهلګام په برید کې د خپل هیواد لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې اسلام آباد ته ترهګرۍ خلاف دی. د پاکستان د مشرانو جرګې په غونډه کې اسحاق ډار چې دغه هیواد د سریاسم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر دی وویل چې هند باید په شپیتمو کلونو کې د اوبو له شوي تړون نه بهر نشي او که څوک دا تړون ماتوي دا به جګړې ته د رابللو په معنا وي. هند په پهلګام کې تر برید وروسته وویل چې دا تړون ځنډوي. که څه هم هند په پهلګام په پیښه کې په رسمي ډول پاکستان نه دی تورن کړی، خو د پنجشنبې په ورځ په کشمیر کې پولیسو په دې برید کې څلور تنه تورن کړل او د هغوی له ډلې د دریو رسم شوي څیرې له رسنیو سره شریکې کړې. په دوی کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پولیسو په وینا دوه تنه پاکستانیان دي او ټول د پاکستان د لشکرې طیبه ډلې غړي دي. هندي پولیسو د دغو کسانو په هکله د معلوماتو په بدل کې د نږدې 15,000 امریکایي ډالرو انعام ټاکلی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
وړاندې بر سره واورئ چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او یو شمېر افغان سوداګر د پاکستان حکومت لخوا د واګه بندر تړل کېدل د افغان سوداګرو په ځانګړي ډول صادراتو لپاره یو لوی زیان کړي. خو دې خبر ته تمکیک وشو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایټالیا ته په سفر روان شوی دی. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ټرمپ سبا شنبه په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې برخه واخلي. اوس هم ورزو له سنا کاکړ نه د افغان سوداګرو او پانګوالو د اندېښنو په اړه چو زیات اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د پاکستان لخوا د هند تحریمونو په غبرګون د واګه بندر په تړل کېدو سره به د افغانستان صادرات زیانمن او کموالی به پکې راشي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې دا بندر د چهارشنبه په ورځ ناوخته د سوداګرو پر مخ تړل شوی او دا مهال چې کوم مالونه په لاره دي هغه هم له ستونزو سره مخ دي.
د واګه بندر زموږ د صادراتو لپاره خصوصا د وچو میوې او تازه میوې لپاره ډیر زیات مهم بندر دی او ډیر اساسي او نږدې وچلار ده چې په ډیر لږ وخت کې زموږ مالونه هلته رسیږي. متاسفانه چې دا بندر د پرون رئیس ته بند شوی دی او زموږ مالونه هلته ولاړ دي.
نوموړی وایي دا هند د صادراتو لپاره تر ټولو ارزانه لاره هم وه. ښاغلی الکوزي دا هم وویل چې له افغانستانه په کلینی ډول هندوستان ته د واګه بندر له لارې یوازې د شاوخوا 500 میلیونو ډالرو په ارزښت وچه میوه صادرېږي. خو دا چې په ټوله کې د دې بندر له لارې د سوداګرۍ کچه څومره ده جزئیات یې ور نه کړل. پاکستانی رسنیو له دې ټلې ډیو نیوز ویلي چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د هند د تحریمونو په غبرګون د پاکستان د فضا له لارې د هند د ټولو پروازونو د بندولو ترڅنګ واګه بندر هم تړلی دی. د راپور پر بنسټ یادی کمیټې ویلي چې د اوبو له تړونه د پاکستان بې برخې کول په یو جنګي اقدام مګڼل شي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهم یې د اندوس یا سند د اوبو د تړون ځنډول دي. د سند یا اندوس اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1968 کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشوه او پر بنسټ یې پاکستان ته د اندوس د سیندونو د اوبو پر بهیر ټینګار کوي. د اپریل په 22 د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پالګام برید کې چې د لشکر طیبه اړوندې یوې وسله والې ډلې د مقاومت جبهې په نوم کړی لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې هم د پاکستان لخوا د واګه بندر د تړل کېدو له امله اندېښنه ښودلې ویلي. دا ټول اقدامات سوداګري او ترانزیت زیانمنوي او هیله یې ښودلې چې وضعیت ډېر ژر بیرته عادي شي. د دغې ټولنې ویان خالد رحماني رسنیو ته استولي ویډیوي پیغام کې ویلي:
متاسفانه با مسدود شدن این بندر تمام تاجران میوه‌جات خشک افغانستان که گفتم میتونم تا 70% صادرات میوه خشک به کشور هندوستان است زیان‌های بسیار بزرگ را متحمل می‌شود چون هوا هم گرم است.
دغه ځام دقیق شمیر نه هی خوای د واګه بندر د تړل کېدو له امله هلته د دوی لسکونه موټر صادرات بند پاتې دي.
په هندوستان کې د وچې میوه یو سوداګر جواد پاسون هم د اقدام اندېښمن کړی دی.
د افغانستان ټول هغه محصولات یا پروډکټس چې هندوستان ته را لیږدول کېدل لکه تازه میوه وچه میوه او غالۍ او ځینې هغه محصولات چې د هندوستان افغانستان ته لیږدول کېدل لکه بوره غنم او داسې نور سیزونه د دې ټولو محصولاتو لیږد را لیږد د همدغه بارډر له لارې ترسره کېده. د دې بارډر د تړلو تصمیم به د افغانستان او هندوستان د سوداګریزو چارو ډېره منفي اغیزه ولري او ټول افغان سوداګر په دې اړه ډېر خواشینی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او افغان سوداګر داسې مهال هند ته د تجارت په برخه کې د واګه بندر په ارزښت او مهم والی ټینګار کوي چې د هند بهرنیو چارو وزارت شاوخوا درې میاشتې مخکې په یو بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. بیان کې راغلی وو چې د دغه وزارت سکرتر وکرم مصری د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې موافقه وکړه چې د ایران د چابهار بندر څخه به افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو فعالیتونو لپاره کار واخلي. د یادونه ده چې په دې جمهوري نظام کې افغانستان هند سره هوایي دهلیز هم درلود چې اوس غیر فعال دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 420 1501.
اس از مخه کلا ساده رادیو ناوری. نن د اپریل 15مه د ملاریا نړیواله ورځ ده. د رخت نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي دغه هیواد د ملاریا د کمول لپاره سخت مبارزه کوي، خو لاسرونی له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل له فیروز عزیزی پر راپور کې.
د ننګرهار ولایت رودات ولسوالۍ اوسیدونکی 20 کلن عبدالله و د وی لیوی اونۍ راهیسې په ملاریا اخته سوی دی. عبدالله چې نږدې هر کال په ملاریا اخته کیږي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د هوا په ګرمېدو سره د ده په ګډون د دې ولسوالۍ ډیری کورنۍ په دې ناروغۍ اخته سوي دي.
د کابل ښار اوسیدونکی فیصل چې له څو ورځو راهیسې مور په دې ناروغۍ اخته سوی هم ازادي راډیو ته وویل.
کمی خوب میشه ولی پال بینی پال بدتر میشه، دیگه تب خیلی شدید داره.
کلی صحت خوی او کلی بدتر شي، شدید تب لري او کله کله لرزه هم پیدا کوي. پدې بیکاری او د سم اقتصاد نشټون کې چې درملنه یې وسې نه لرو، تر څو په یو مجهز روغتون کې بسترې کړو. دولتي کلینک ته مې پوتله وویل چې ملاریا شوي، ځینې دواګانې راکړې او توصیې هم وکړې.
د افغانان په داسې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هوا په ګرمېدو په ملاریا اخته کیږي چې نړیوال روغتیایي سازمانونه هم په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د شدیدېدو په اړه اندېښمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه وایي افغانستان د ملاریا د کمولو لپاره سخت مبارزه کړې، خو خبرداری ورکوي چې اوس د لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي. دغه سازمان د اپریل په 15مه د ملاریا د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه د یو پیغام له لارې په افغانستان کې روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر سنیزا سلواډور په حواله زیاته کړې چې اوس په افغانستان کې د ملاریا د ختمولو لپاره د اقداماتو وخت دی. د نوموړي په خبره موثرې وسیلې باید وکارول سي، سیمه ییزې لارې چارې باید په پام کې ونیول سي او د دې ناروغۍ پر وړاندې ټولیز اقدامات باید وسي. د روغتیا نړیوال سازمان د غرض په خپله ویبپاڼه ملاریا له موږ سره ختمیږي په نوم خپور کړي شعار سره لیکلي، د ملاریا نړیواله ورځ یو فرصت دی چې د دې ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول لپاره د دوامدارې پانګونې او سیاسي ژمنې اړتیا پیاوړې کړي. دغه سازمان وړاندې لیکلي چې ملاریا په نړۍ کې په هره دقیقه کې نږدې یو کس وزني چې تر ټولو زیات کسان ورنه په افریقا کې مري. هڅه مو وکړه په افغانستان کې د دې ناروغۍ د خبرېدو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډاکټران وایي ملاریا یوه ویروسي ساري ناروغي ده چې آن د مرګ لامل هم ګرځي. د کابل پانتاني روغتون کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری ازادي راډیو ته وویل
ملاریا ناروغي یوه عادي ساري انتوني پارازیتي ناروغي او نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې په دې ناروغۍ سره کېدای شي چې لویان او ماشومان، ښځینه او نارینه په دې باندې اخته شي. ملاریا ناروغي انتقال د پانوفیل د مناسب غماش په واسطه باندې له مصاب کسانو څخه روغ کسانو ته د ملاریا انتقال ده.
نوموړي زیاته کړه چې د ملاریا نښې نښانې تبه، سخت لرزه، د بدن سړېدل، خولې کېدل، کانګې او په ځانګړې توګه په ناروغ کس کې نس ناستی دی چې ډیری وخت له 50 کلونو کم عمره ماشومان او امیندواره مېرمنې په دې ناروغۍ اخته کیږي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې که څوک دا نښې نښانې ولري نو زر تر زره دې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي څو له مرګه خوندي پاتې سي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم هیله می امید تر نوسته کون کو هیله د چیرو هو جوړ وي تاسو خو مهم تر دې محله په خیر رسولې وي تاسو ټول تر د نن ورځې لپاره ستاسو خلاص ته هیله د چین نور هم د لستر خل نه شي پر سره ملتیا کوي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي د نوسته کون کو نن موضوع د حسادت په حق لده د چی حسادت څه دي او اسمش په ژوند اسمش پر ذهن اسمش په افکار او احساساتو باندې کومې اغیز لري نن په هم دغه لوست کې موږ تاثیر باندې او په هیجو حسادت هغه احساس دی چې زیاتره وختونه زموږ ذهني روغتیا او زموږ اړیکې زیانمنوي. داسې یو احساس دی چې هم زموږ اړیکو ته هم زموږ ستاسې ذهني روغتیا او فزیکي روغتیا دواړو ته تاوان رسوي. د دې احساساتو اداره کول او د دې احساساتو منفي اخیزو کمول بیا زموږ د ژوند په د کیفیت په ښه کولو کې ډېر مهم رول لري او زموږ د ژوند کیفیت نور هم ښه کوي. چې دغه احساس بیا د بل چا د کامیابي د بل چا د اشتمنی د مهارتونو یا د اړیکو په حق رامنځته کیږي. چې مثلا د یو چا کامیابی ته موږ ګورو، اشتمنی ته ګورو، د هغو مهارتونه یا اړیکې وینو یا د هغوی داسې خاصې ځانګړتیاوې وینو چې هغه څه په موږ کې نسته، نو دلته د مقایسې او د مقایسې او پرتله کولو احساس رامنځته کیږي. خپل ځان د نورو سره مقایسه کوو، خپل ځان د نورو سره پرتله کوو چې دا بیا د حسادت د رامنځته کېدو سبب کیږي او زموږ په وجود کې د حسادت احساس رامنځته کوي. چې معمولا د دې فکر سره بیا دا تړاو لري چې څوک هغه څه چې لري تاسې نه لري، یا موږ نه لرو، یا موږ د لاس ورکړی وي، نو ځکه موږ ته مقابل لوري د کوم څه چې موږ د لاس ورکړی دی او وینو چې مقابل لوري یا کوم بل کس لري، په دې وخت کې موږ ته د حسادت احساس راپیدا کیږي او هغه څه چې موږ او تاسې نه لرو یا هغه څه چې موږ د لاس ورکړی دی د مقابل نفر سره یا د مقابل کس سره وینو، موږ دلته د حسادت احساس پیدا کوو. نو حسادت هغه احساس دی چې هغه د بل چا د کامیابي، د بل چا د شتمنۍ، د هغو د مهارتونو یا هم د اړیکو په حق رامنځته کیږي. دا احساس یا دغه حسادت بیا په مختلفو شکلونو سره څرګندیږي. دا هم مختلف ډولونه لري. مثلا شخصي حسادت، دغه حسادت بیا هغه وخت پیدا کیږي چې یو څوک د بل شخص په ځانګړتیاو، د بل شخص په اړیکو یا په بریاو باندې د حسادت احساس وکړي. مثلا یو څوک شخصي حسادت دا معنی لري، هغه مهال دغه احساس را پیدا کیږي چې کله موږ د یو چا یا د بل شخص ځانګړتیاوې ووینو، د هغو اړیکې شوالی مثلا ووینو یا هم د هغو بریا ووینو، نو دلته د هغو د ځانګړتیاو سره، د هغو د وړتیاو، د هغو د مهارتونو، د هغو د بریاو سره موږ حسادت کوو چې دې ته شخصي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا مسلکي حسادت دی. مثلا زموږ د کار په محیط کې، زموږ د کار په چاپیریال کې، د خپل همکارانو سره یا د هغه ځای کوم کار کوونکي چې د هغو په بریاو یا د هغو د پرمختګونو سره موږ حسادت کوو چې دې ته بیا مسلکي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا ټولنیز حسادت دی. مثلا په ټولنه کې د یو چا حیثیت، د یو چا شهرت، د یو چا اړیکې ډېرې زیاتې دي یا ډېرې ښې دي، نو دلته موږ د هغو د ټولنیز حیثیت سره، د هغو د ټولنیز موقف سره، د هغو د شهرت سره یا هم د هغو د اړیکو سره حسادت کوو چې دا هغه د حسادت ډولونه دي چې په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو بڼو سره څرګندیږي. د حسادت نښې څنګه موږ په دې باندې پوه شو چې موږ مثلا د حسادت احساس په خپل وجود کې لرو، یا د مقابل نفر سره، یا د ځینو خاصو خلکو سره، یا د ځینو کسانو سره موږ حسادت کوو یا د حسد احساس لرو؟ حسادت بیا د انسان په فکر، د هغه په احساساتو او د هغه په کړنو یا چلندونو سره یا په چلند سره څرګندیږي. مثلا دغه احساس د یو کس په فکر کې، د فکر یا د ذهني افکارو په توګه څرګندیږي، د هغه د احساساتو یا هم د هغه د کړنو څخه څرګندیږي. ذهني نښې د دې احساس دا دی چې موږ دوامداره فکر کوو د هغه چا په اړه چې موږ د هغه ته د حسادت احساس کوو، د هغه کس سره چې مثلا یو کس په خپل زموږ په مسلکي ژوند کې کچیرې وګورو، په کاري چاپیریال کې مو یو کس ښه موقف لري، د ټولو توجه هغه ته ده، ښه معاش لري او ښه حیثیت لري زموږ په کاري چاپیریال کې، نو د دغه کس په هکله موږ دوامداره فکر کوو. دلته زموږ دا ذهني نښه ده، زموږ او ستاسو د فکر کول چې د هغه کس په اړه موږ دوامداره فکر کوو، همیشه مو هغه په فکر کې وي، هر کار ته متوجه یو، نو دلته دا معنی لري چې موږ د هغه کس سره حسد لرو. د بل چا لاسته راوړنې د ځان سره پرتله کول، که یو کس ووینو چې لاسته راوړنې لري یا کومې خاصې لاسته راوړنې لري، په دې وخت کې خپل ځان د هغه سره پرتله کوو، دا هم د حسادت یو ډول نښه ده. بل ډول بیا احساساتي نشي دي خفقان او ناامید دي چې د یو کس په لستراړو بریا ورته او سره موږ ډیر خفه یو یا ډیر ناامید یو ځان کم احساسو ځان نه هله احساسو یا د محرومیت احساس کوو په ځان کې ډیر د کمواله ډیر د کمزوري احساس کوو بل نشي چې دا هغه چلندیز نه شي دي یا موږ د کړنو نه شي دي چې د یو چا په حق له خصوصا د هغه کس په حق له چې موږ د هغه سره د حسد یا د حسادت احساس لرو د هغه په حق له منفي خبرې کوو دلته دا از موږ منفي خبرې کول دا ښکارا کوي دا څرګندوي چې موږ د مقابل نفر سره یا د هغه کس په حق له چې موږ منفي خبرې کوو د هغه سره حسادت لرو البته د حسد د مخې کومې منفي خبرې چې موږ کوو بل دا چې هڅه کوو د بل چا بریاوې کمرنګ ښکارا کوو از موږ هڅه از موږ کوشش دا وی چې یو کس به شه بریا لاسته راوړي مګر موږ کوشش کو د هغه بریا کمرنګ کو د هغه بریا ډیر ښه ښکارا کو یا هغه ته مثلا د خلکو په منځ کې یا د یوې ډلې په منځ کې د هغه کس هغه بریا ډیر کمرنګ ډیر ښه تراولو چې دا خو نو داسې خاصه بریا نه و یا خاص احمد نه وستلی یا په ډیر اسانه سره دی دا بریا ته ورسېدی یا دی دا څه لري په دې خاطر داس بریا ته رسېدی دا ځینې خبرې کول دي یا دا بریا کمرنګ ښکارا کول د دې ښکارندوی کوي دا څرګندوي چې د هغه کس سره موږ حسادت لرو د بل چا د ځان منولو هڅه په ځینې وختونو کې زیاتره داسې کسان شته چې هغه د حسادت لمخې هڅه کوي چې نور ته زیان ورسوي هغه یا د هغه بریا کمرنګ کوي یا د هغه لاسته راوړنې مخه ونیسي ا داسې سینه نور ډولونه سره هغه ځانمن کې یو خپل مثلا هغه څه چې دی غوړ ورته ورسی چې دا ټول د حسادت سینه نشي راځو دې ته چې حسادت ټول رامسته کیږي لومړنی عوامل یا لومړنی دلیل داري د خود کمبینی خپل ځان ډیر کم احساس او خپل ځان ډیر کم وینو کله چې یو انسان پر خپل ځان باندې باور ونه لري پر خپل ځان باندې اعتماد ونه لري خپل ځانګړتیاوي خپل ورتیاوي ورته د ارزښت وړ نه وي نو هغه همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي کله چې خپل ځان د نور سره مقایسه کوي هم د حسادت د زیاتېدو لامل ګرځي او هم د دې سبب کیږي چې تاسو خپل ځان نور هم کمزوري او کمبینه بینی ډیر کم احساس کوي نو لومړنی دلیل همدغه خود کمبینی دی چې په خپل ځان باندې باور نه لرو او د نورو سره همیشه خپل ځان پرتله کوو دوهم عوامل یا دوهم دلیل بیا دوامداره پرتله ده چې موږ په دوامداره شکل سره خپل بریاوې د نورو سره یا د نورو بریاوې یا د نورو شتمنۍ یا د نورو ورتیاوي او ځانګړتیاوي یا د نورو ژوند د نورو د ژوند طریقه د هغوی حالت خپل ځان سره مقایسه کوو یا خپل ژوند او خپل بریاوې را شتمنۍ او داسې نور سره د نور سره مقایسه کو همدغه دوامداره پرتله د حسادت رامنځته کېدو سبب ګرځي بلې هم ویره ده ویره چې مثلا تاسو به هغه څه د لاسه ورکړي چې هغه په لاس کې لري نو دلته هم د حسادت یو ډول احساس رامنځته کېږي په ټولنه کې د نورو بریاوو یا د مقام په هکله فشار هم یو بل دلیل دی چې د حسادت لامل ګرځي مثلا په ټولنه کې یو څوک وینو چې ډېر زیات بریاوې ته رسېدلې یا ډېرې بریاوې لاسته راوړې وي د هغوی مقام ته موږ وینو دلته بیا هم پرتله رامنځته کېږي او د پرتلې له امله موږ ته د حسادت احساس رامنځته کیږي بلې هم د کورنۍ یا د چاپیریال له امله کله چې یو ماشوم ته کم ارزښت ورکول سي یا هغه ته بې پامي او بې توجهي وسي همدغه دی چې دلته بیا د حسادت احساس رامنځته کیږي او دا هم د حسادت یو بل دلیل او عمل کیدای سي که دغه حسادت دوامداره او ډیر شدید وي نو ځینې منفي اغیز لري یعنی په دوامدار ډول سره د زیاترو خلکو سره حسادت وکړو یا دغه حسادت ډیر شدید وي تر ډیر بد اندازې پورې تر ډیر شدید اندازې پورې ورسیږي نو رواني ناروغي رامنځته کوي مثلا که چیرې همیشه ځان د نورو سره پرتله کړو د نورو سره حسادت احساس ولرو زموږ ذهن زموږ مغز زموږ احساسات هر څه به ډیر منفي وي فکر افکار به مو ډیر پر فکر او پر ذهن باندې مو ډیر زیات فشار وي او دلته د خفګان لامل ګرځي استرس او اضطراب مو ډیر زیات وي پر ځان مو باور ډیر زیات راکمیږي اړیکه مو خرابېږي ځکه موږ حسادت لرو یا د حسادت احساس لرو نس کولای چې د هغو سره شي خبرې وکړو نس کولای چې شي اړیکه وساتو نو دلته اړیکه مو نوري هم خرابېږي او د منځ ځي بل دا چې همدغه د حسادت له امله موږ نسو کولی چې په خپل کاري چاپېریال کې په خپل کور کې یا په هر هغه ځای کې چې د حسادت احساس موږ لرو هلته ښه یا مثبت چلند وکړو. زموږ چلند زموږ کړه وړه به همیشه منفي وي، منفي خبرې به کوو، منفي د هغه کسانو په هکله چې موږ او تاسې حسد لرو یا تاسې حسد لرئ، نو دلته تاسې همیشه د هغوی بریاوې کمرنګه ښکاره کوئ، د هغو په هکله منفي خبرې کوئ، او دلته دی چې ستاسې چلند یا کړه وړه په چاپېریال کې منفي وي. نو دا یو بل ډول منفي اغیزه ده چې د همدغه حسادت له امله رامنځته کیږي. بل په کاري چاپېریال کې د همکاري کمزوري کېدل، کله چې تاسې د حسادت احساس ولرئ په کاري یا مسلکي چاپېریال کې، نو دلته تاسې نسئ کولی د خپلو همکارانو سره همکاري وکړئ، نسئ کولی چې یو ټیم ورک یا یو تاسې په ټیمي ډول سره یا په یو ټیم کې تاسې کار سرته ورسوئ، ځکه ستاسې د حسادت له امله تاسې نسئ کولی چې د هغو سره همکاري وکړئ. ستاسې همکاري چې ده په دغه چاپېریال کې کمزوري کېږي، او په مسله کې مو د پرمختګ مخنیوی هم کوي، نسئ کولی چې پرمختګ وکړئ. نو دا ځینې منفي اغیزې دي چې د حسادت له امله رامنځته کېږي. دغه احساس د میتولو لپاره ځینې لارې چارې وجود لري چې تاسې باید خپل دغه احساس مدیریت کړئ او وکولی سئ چې د دغه حسادت درملنه وکړئ. لومړنی قدم همدا دی چې تاسې خپل ځان وپیژنئ. ځان وپیژنئ، د حسادت ریشه معلومه کړئ. د حسادت یا د دغه حسادت احساس تاسې ته ولې پیدا سوی دی، اصلي سرچینه او ریشه یې معلومه کړئ. پر خپل ځان باندې تاسې باور زیات کړئ، خپلې په وړتیاوو باندې، خپل په ځانګړتیاوو باندې، خپل په مهارتونو باندې، خپل په بریاوو لاسته راوړنو باندې تاسې هغه ته ارزښت ورکړئ. پر خپل ځان باندې باور ډېر زیات کړئ. د منفي فکر مخنیوی وکړئ. د منفي فکر کولو څخه تاسې همیشه ځان وساتئ. کوشش وکړئ چې هیڅکله منفي فکر ونکړئ. ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپلې ځانګړتیاوې لري یا هر څوک خپل ځانګړي وړتیاوې او خصوصیات لري، خاص او ځانګړي مهارتونه لري. د هر چا مهارت او د هر چا وړتیا، د هر چا لاسته راوړنې او بریا جلاوي. تاسې خپل ځان ته خاصې وړتیاوې لري مقابل نور کسان خپل ځان ته خاصې او ځانګړي وړتیاوې لري. نو تاسې همیشه هم دغه خبره ځان ته د ځان سره یاد وساتئ او کوشش وکړئ چې منفي فکر ونه کړئ. هر هغه څه چې لري تاسې پر هغه باندې شکر وباسئ، او د هغو کسانو سره خپلې اړیکې محدوده کړئ چې هغه تاسو حسادت کولو ته اړ کوي. خپل په مخو خپل په اهدافو باندې تمرکز وکړي، او هڅه وکړي چې که چیرې د حسادت احساس په تاسو کې ډېر زیات وي، د یو چا څخه مرسته وغواړي. په پایله کې د حسادت د مخنیوي لپاره تاسې خپل وړتیاوو، خپلو مهارتونو او خپلو ځانګړتیاوو ته درناوی وکړئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړئ، خپل ځان هیڅکله بې ارزښته مه ګڼئ، او د نورو د بریاوو لپاره تاسې خوشحاله اوسئ، هغوی وستوئ، هغې تشویق کړئ، په ورځنۍ چارو کې هڅه وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، مثبت چلند وکړئ. او د ځان پیژندنې او د ځان پر ځان باندې د باور د زیاتولو لپاره تاسې کوشش وکړئ. نو په دې ډول سره به د حسادت مخنیوی وسي، او تاسې به وکولی سئ د حسادت د احساس سره مقابله وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې لوست په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. په خپل ژوند کې، په خپل ورځني چارو کې هڅه وکړئ چې په ښه شکل سره عملي کړئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. خدای مو مل.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی مهربان را پس پیچ سلی نامه سلام نونی که هیلمی اومنی در نستو کون کو هیل ده چرو غوجور بایست وقت به مو هم ترده محال پا خیره رسولی وی تاسو چولو تا دنن رزیل بسته شراغ لست وایم هیل ده چینن ورز هم دلوست را خیره نیشی برا سرمال اوسی او دنن رزی ده موضوع سخه تاسی گرت وقتی در نستو کون کونن مو موضوع ده نهیلی یا ده ناامیدی ده احساس پا حق لده ده چی ده احساس بولی رو انسته کیجی چه دول احساس ده او زموش پا جوان زموش پا احساسات او په زموږ او ستاسو په ذهني روغتیا باندې کومې اغیز لري نو پر دې موضوع باندې به بحث ولرو او تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوستو اخلمه شي بو په پوره دقت او لیوالتیا سره تاسو لوستو واجبونئ او څخه ګټه واخلئ. نهیلی هغه نهیلی یا ناامیدی یو ډول رواني حالت دی چې په هغه کې انسان د خپلو هیلو د خپلو موخو یا د خپل راتلونکي په حق له منفي فکر کوي. په دغه حالت کې انسان معمولا خپل ځان ډیر بې وسه، ډیر کمزوري او ډیر بې اختیار احساسوي. دوی په دې باندې باور لري. کوم کسان چې د نهیلی یا ناامیدی احساس لري په دغه حالت کې دوی په دې باور باندې وي چې ستونزې یا مشکلات نه حل کیږي یا هم ژوند بې معنا دی. او نهیلی احساس چې دی هغه یو عادي یعنی عادي موضوع دی، یو عادي احساس دی که چیرې په لنډ مهاله توګه تجربه سي. خو که چیرې دغه احساس تر دوو اونیو یا تر یوې هفتې حتی دوام زیات سي یا دوامدار وي نو دلته یو جدي رواني ستونزې رامنځته کوي یا د جدي ستونزو سره موږ مخ کیږو. نو ځکه که چیرې دا احساس چې هغه مثلا د یوې ورځې لپاره یا د یو لنډ وخت لپاره وي که چیرې څوک تجربه کړي دا بیا له شکه خبره ده چې په ژوند کې موږ او تاسې دغه احساس سره حتما مخ کیږو او دا احساس په ژوند کې حتما تجربه کوو. خو که چیرې په لنډمهاله توګه وي د لنډې مودې لپاره وي دلته کوم خاص زیان نه رسوي. خو که چیرې دا احساس دوامداره سي نو کولی سي ځینې جدي رواني ستونزې رامنځته کړي. د نهیلی احساس یا د ناامیدۍ احساس په بېلابېلو شکلونو سره څرګندېږي. مثلا معمولا هغه کسان چې دغه احساس لري دوی د خپل راتلونکي په هکله منفي فکر کوي، خپل د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یا خپل د خپل موخو د ترلاسه کولو لپاره دوی کوم توان یا کومه انرژي نه لري، ځکه د دوی فکر په دغه وخت کې یوازې پر منفي شیانو یا پر منفي پایلو باندې تمرکز کوي او نس کولی چې خپل د تمرکز افکار مثبت کړي. نو په دې وخت کې منفي افکار بیا د دوی انرژي د دوی توان د خپل اهدافو لپاره د خپل ژوند د مخته بیولو لپاره دوی د لاس ورکوي. نو همدا چې کله دوی دغه توان او انرژي د ژوند کولو لپاره یا د ژوند مخته وړلو لپاره په سمه طریقه سره دوی دغه توان او انرژي د لاس ورکوي او په دې ځای کې هغه انسان خپل ځان ډیر بې وسه احساسوي. ځکه هر اوقات خفګان ډیر شدید خفګان یا ژور خفګان لري یا هم ژاړي بې ارزښته ځان احساسوي. په هر څه کې دوی بې علاقه وي، یعنی د خوړو سره، د بېلابېلو خوړو سره، د ځای تک سره، د طبیعت سره، د مختلفو شیانو سره دوی خپل علاقه د لاسه ورکوي. یعنی د هیڅ ډول شي سره دوی علاقه نه لري، ځکه دوی ته ژوند بې معنا ښکاري، دوی ته هیڅ ستونزه حل کېدونکې نه ښکاري، هر څه بله معنا او به مفهوم ښکاري. نو په دې وخت کې دوی خپل هر هغه علاقه چې دوی هته مخکې زیاته علاقه درلوده هغه په دغه وخت کې دغه علاقه د لاسه ورکوي او په هر څه کې دوی بې علاقه وي. خپل په ورځني کارونه کې هم دوی د انرژي او خاص توانه لري چې خپل ورځني کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي. دوی معمولا د ټولنیزې انزوا خواته ورځي، ټولنیزې اړیکې د دوی د راکمیږي، راکښته کیږي، د ټولنیزو اړیکو کچه د خلکو څخه معمولا خپل ځان لرې ساتي او دوی د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هغه کوم کوششونه، هغه کومې موخې او کومې هڅې چې دوی درلودې هغه هم پرېږدي. نو دا هغه په دغه وخت کې کوم انسان یا کوم شخص چې دغسې حالات لري، مثلا دوی د راتلونکي په اړه منفي فکر کوي، دوی د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل په ځان کې کوم توان نه لري، د هغه دپاره هڅه نه کوي، خپلې اړیکې را کموي، خپلې اړیکې را کمزوره کوي او په هر څه کې بې علاقه وي، بې ارزښته ځان احساسوي، ځان بې وسه او کمزوري ګڼي، نو دوی د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس لري. خو که چیرې دغه احساس لکه مخکې چې مې هم یادونه وکړه، که چیرې دا احساس لنډمهاله وي، د لنډې مودې دپاره وي، نو کومه خاصه زیان رسوي موږ ته، کوم خاص غیز از موش پروانی حالت پندن نلری خو کچی ده ده حالت حتا توریوی هفته هم زیاد سو یعنی دوامدار سو دیر جدی سو نو پا دی وقت که زینی زیادتر روانیستون زی رامنس ده کهوی ده نهیلی اسباب ترازو نهیلی که دایسی چی مختلف اسباب ولری بیلا بیل اوامل یا دلیلو نولری مثلا ذهنی فشار که دایسی یو ده نهیلی یا ده ناومیدی یو دلیل یا عامل وگرنگ سی مثلا اوشت محال ستونزی یا پر لپس ناکمی از موش پر ذهن بندی فشار پرشدی. دغه اوشت محال یا داس ستونزی چه هغه جر نحل کیجی یا پر لپس دول سره د انسان پر جوان کی ستونزی را میسته کیجی او انسان د ستونزی سره مخامخ کیجی یا پر لپس دول سره دوی د ناکمی سره مخ کیجی نو دغه یو دول اوشت محال ستونزی یا ناکمی د دوی ذهنی فشار نور هم زیاتوی. او د نهیلی یا د ناامیدی یو سبب ګڼل کیږي چې دوی د دغه ستونزو څخه د دغه ناکامۍ له امله دوی د نهیلی احساس کوي ناامیده سي او دوی ته نور خپلې ستونزې حل کیدونکې نه ښکاره کیږي. ورپسې دوهم دلیل کیدای سي د ژوند ناخوالی اوسي مثلا د کورنۍ یا د دوستانو یا د یو کس چې هغه ته ډېر نږدې وي د هغه د لاسه ورکول په ژوند کې کیدای سي مالي ستونزې یا هم د ژوند ځینې نور سخت حالات یا سختې ستونزې دا هم د ناهیلي یا د ناامیده کېدو ځینې عوامل دي. د دې ترڅنګ د ځان باور کمزورتیا ده چې یو کس پر خپلو مهارتونو باندې پر خپلو وړتیاو باندې کوم باور نه لري او په خپل دغه اړتیاو یا د مهارتونو په اړه دوی شک لري نو په دې ځای کې هم دوی د ناامیدي یا نهیلي احساس سره مخ کیږي ځکه دوی خپل په وړتیا خپل په ځانګړتیاو خپل په مهارتونو باندې باور نه لري خپل ځان باندې باور نه لري او فکر کوي چې دوی تر نورو ټولو کم دی تر هر هغه کس چې دوی په ژوند کې ورسره مخامخ کیږي تر هغه کمزوري دی او هیڅ کومه خاصه وړتیا یا ځانګړتیا دی نه لري نو ځکه دلته د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس د تر رامنځته کیږي. ورپسې هم د ټولنیزو رسنیو اغیزې دي کله کله چې موږ زیاتره وخت ټولنیزې رسنۍ وینو پر فیسبوک پر انسټاګرام پر ټیک ټاک داسې یو عکسونه یا داسې انځورونه داسې ویډیوګانې سره مخ کیږو چې هغه هلته د خلکو ژوند ښکلی ښکاره کیږي موږ ته یا د هغوی بریاوې یا د هغه هر هغه څه چې دوی لري هغه څه چې په تصویر کې وینو یا هغه څه چې په ویډیو کې موږ وینو هغه پر موږ باندې یو ډول تاثیر لري. په دې وخت کې خپل ځانونه د هغوی سره پرتله کوو او د همدغه خلکو د بریاوو یا د هغه د ښکلي ژوند د پرله پسې د لیدلو له امله موږ ته خپل ځان ډېر بې ارزښته ښکاره کیږي ډېر کمزوري او کم موږ خپل ځان احساسو نو دلته بیا هم د نهیلي یا د ناامیدۍ احساس انسان تر منځ کیږي. ورپسې دلیلونه کیدای سي ذهني ناروغۍ مثلا ژور خفګان یا استراب یا ډیپریشن دا ناروغۍ هم د ناهیلي یا د ناامیدۍ سبب ګرځېدای سي. ژوند ته موږ د معنا نه ورکو یا ژوند ته د معنا ورکولو نشتونوالی د خپلو موخو د خپلو هیلو په هکله وضاحت نه لرو او ژوند موږ ته بې معنا ښکاري نو دلته موږ د هر څه په مقابل کې ناهیلي او ناامیده کیږو. رازو دې ته چې د دغه احساس درملنه او حل لارې څه دي په څه ډول سره کولای سو د دې احساس درملنه وکړو او څه ډول کولای سو دغه احساس مدیریت کړو. د دغه احساس د مدیریت د احساس د کنټرول لپاره باید ځینې ګامونه موږ پورته کړو. مثلا په لومړی قدم کې ذهني تمرینات مخته یوسو د منفي فکرونو مخه ونیسو د خپل بریاو په حق له فکر وکړو په خپل اهداف او په خپل مخ باندې تمرکز وکړو مثبت فکر کولو تمرین وکړو مثبت فکر وکړو او د منفي فکرونو مخه ونیسو. ورپسې باید د نورو څخه مرسته وغواړو که چیرې هغه ملګری وي کورنۍ وي یا بل هر هغه څوک چې زموږ د ملاتړ په سیستم کې موجود وي یا زموږ د باور وړ کس وي خپلې ستونزې باید هغو سره شریک کړو او ورڅخه مرسته وغواړو. د کوچني هدفونو ټاکل د دې لارې به موږ کولای سو چې پر خپلو کوچنیو اهدافو باندې تمرکز وکړو د هغه د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړو. خپل اهداف باید داسې وویشو چې د کوچني څخه ولوی هدفونو ته موږ ځان ورسو نو باید پر کوچنیو هدفونو باندې تمرکز وکړو پر همدغه لار د خپل د هدفونو یا د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پر کومې لارې چې ځو باید په هغه کې ذهني تمرینات ولرو منفي فکرونه مخه ونیسو مثبت فکر وکړو د نور څخه مرسته وغواړو او د خپل هدف ته ترلاسه کولو لپاره باید هڅه وکړو. ورپسې تاسو هڅه وکړئ چې د خپل ژوند طرز ته بدلون ورکړئ مثلا په کم ریوال په کم هغه طریقه سره چې تاسو ورځنی ژوند مخته ځئ تاسو هغه ته لږ څه بدلون ورکړئ مثلا په ژوند کې هغه کارونه چې تاسو مخ کې نه دی کړی هغه یو سل تجربه کې مثلا کولای سي منظم ډول سره ورزش وکي خپل ځان ته لپاره وخت وټاکي سهار هر سهار منظم ډول سره ورزش وکي کوشش وکي چې صحتمند خواړه وخوري خپل تغذیه سم کړي او خپل خوب منظم کړي یعنی د خوب وختونه مو په منظم ډول سره وټاکي خپل د خوب کوم ټاکلي وخت چې دی خپل د خوب لپاره ټاکلي وخت وټاکي او هڅه وکي هغه وخت پر همغه ټاکلي وخت باندې تاسو خپل خوب پوره کړئ او هیڅ کله دا کوشش مکوئ چې خپل هغه کوم کارونه چې پاتې دي هغه ستاسو د خوب د بنسمي لامل وګرځي نو هڅه وکړئ چې خپل د ژوند هغه طریقې ته بدلون ورکړئ ځینې هغه کارونه وکړئ چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي او دا هڅه وکړئ چې پر داسې کارونه باندې زیاتره وخت تمرکز ونه کړئ چې هغه ستاسو د ذهني فشار لامل ګرځي د ترڅنګ د خپل احساساتو منل چې تاسو باید هڅه وکړئ خپل احساساتو منئ د هغو په حق له ځان ته وخت ورکړئ هر هغه احساس چې لري هغه تاسو بې ارزښته مګړي هغه کچيري خفګان اوسې کچيري زتنګون اوسې کچيري نارامي یا ذهني فشار اوسې تاسو د هغه د مدیریت لپاره یو کار وکړئ یو اقدام وکړئ پر ځینو لارو چارو باندې فکر وکړئ او هڅه وکړئ چې خپل هغه احساس کنټرول کړئ ترڅنګ کولای شئ چې مراقبه او استراحت وکړئ که چیرې ذهني فشار مو ډیر زیات وسی تاسو هڅه وکړئ چې استراحت وکړئ ترڅو ذهن مو آرام شي او کولای شئ چې د مراقبې یا هغه فعالیتونه چې تاسو ته آرامتیا او سکون درکوي پر هغه باندې کار وکړئ او هغه فعالیتونه سرته ورسوي او کولای شئ چې د ژورې ساه اخیستلو تمرین خپل ورځنی عادت وګرځوي هر کله چې تاسو منفي احساس لري یا پر تاسو لږ فشار زیات شي هڅه وکړئ چې ژورې ساه واخلئ او څو ځله دغه کار تاسو تکرار کړئ مثبت اړیکې جوړ کړئ د خلکو سره وخت تیر کړئ هغه خلک چې هغه تاسو ته مثبتې انګیزې درکوي یا مثبت خلک وي تاسو د هغو سره وخت تیر کړئ تر څو تاسو خوشحاله د دوی تر څنګ خوشحاله اوسئ او په هغه کارونو کې تاسو ګډون وکړئ زیاتره وخت چې هغه تاسو ته خوشي درکوي او ستاسو وړتیاوې نورې هم ښې کوي همدغه لارو چارو باندې تاسو لار سي او هڅه وکړئ چې خپل د ناهیلي یا ناامیدي احساس مدیریت کړئ هغه کنټرول کړئ او اجازه ورنکړئ چې دغه احساس دوامدار شي ورپسې راځو د ناهیلي مخنیوي ته څه ډول کولای شو د دغه احساس مخنیوي وکړو تر هر څه مخکې تاسو پر خپلو اهدافو پر خپلو ارمانونو او هیلو باندې یو پلان جوړ کړئ پر هغه باندې تمرکز وکړئ د خپل هر هدف لپاره د خپل هر ارمان او هرې هیلې لپاره تاسو یو ډول واضح پلان جوړ کړئ بیا د ژوند کوچنی خوشحالي ته تاسو ارزښت ورکړئ هر هغه څه چې تاسو په ژوند کې خوشاله کوي کوشش وکړئ چې هغه ته ارزښت ورکړئ د منفي خلکو د منفي چاپیریال څخه ځان وساتئ او د خپل تیر بریاو په حق له فکر وکړئ د هغو څخه تاسو الهام واخلئ هڅه وکړئ چې هر هغه بریا چې تاسو په ژوند کې لاسته راوړئ د هغه ته زیات ارزښت ورکړئ پر خپلو ځانګړنو پر خپلو وړتیاو باندې تاسو باور وکړئ او د پرمختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ درنو ستونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مګرځیدلې وي موږ او تاسو نن د ناهیلۍ د احساس په حق له ویل د هغه د مدیریت او د مخنیوي د لارو چارو په حق له مو معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې کتاب مو سره اخیستی وي د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو تر کوم کې درس مو په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چری
پیچ و خم و قصه و راز، عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخوانم، بی تو جایی قلب آرام از تپش میماند.
لحظه ها را بشناس که نمی آیند باز، سرنوشت را بپذیر با هزار پیچ و خم و قصه و راز، عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخواند، بی تو جایی قلبی آرام